مردم عام ما خو باغدار است، مردم ما عام ما خو تاجر است، دکاندار است، و همچنان کسایی هستند که دوجه دا باغ مزدوری میکنه یا دا معدن یا دا چیز دا یک کارخانه در یک پروسس، یا کلش بیکار میشه یا کلش هم متضرر میشه اگر مواد ما پروخته نشوه و باغدار ما حاصل به دست نبیارن و مصرف بکنن. خب بالاخره به سال آینده نمیکنه. یا پرزن سبزی هستن، رومی هستن، کچالو هستن و غیره و غیره، تا مارکت نداشته باشه تاثیراتش منفی است. اما به هر صورت بعضی مجبوریت ها هستن، آدم مجبور هستن که خدا بسازه و راه ها برشان پیدا بکنه.
حافظی صاحب خیلی ممنون از حضورتان در بحث و فرصتی که به ما دادین.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د هند له توغندوی برید وروسته په پاکستان کې د الوتکو پر تګ راتګ کې راغلی خنډ بیرته لرې شو. له بیګانی برید وروسته د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ له هوایي ډګرونو الوتنې درول شوې وې، خو نن بیا پیل شوې. د پاکستان د هوایي ډګرونو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ هوایي ډګرونه د الوتکو د تګ راتګ ته چمتو شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې د عملیاتي محدودیتونو په لړ کې هوایي حریم د 8 ساعتونو لپاره ځنډول شوی و، خو اوس په بشپړ ډول بیرته فعال شوی دی. په بیان کې دا هم ویل شوي چې د الوتنو د مهالویش او لارو په اړه وروستۍ پریکړه له هوایي شرکتونو سره ده. له بلې خوا د پنجاب او اسلام آباد په روغتونونو کې بیړنی حالت نافذ شوی او د ټولو روغتونونو د کارکوونکو رخصتۍ لغوه شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان او هند ترمنځ د ترنګلتیا پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا وضعیت د سیمې په ګټه نه بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی او پر دواړو خواوو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي او ستونزې د ډیپلوماسۍ له لارې په خبرو او تفاهم حل کړي. سره له دې چې پاکستان د طالبانو کلیدي متحد بلل کېده، د دغه هیواد او طالبانو اړیکې په ځانګړي ډول وروسته له دې خړپړ شول چې تیر کال پاکستاني الوتکو د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ بمباري وکړه. د دې خلاف بیا هند له طالبانو سره خپل اړیکې نږدې کړي دي. هو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د هند او طالبانو اړیکې ډېر ترنګلي وو. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی یوه شرمونکې چاره بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې له حملو وروسته له دواړو اټومي هیوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي، ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. له بلې خوا چین د چهارشنبې په ورځ د هند له لوري پر پاکستان د حملو په اړه اندېښنه او خواشیني څرګنده کړه او له دواړو خواوو یې وغوښتل چې د زیاتېدونکو تاوتریخوالو پر وړاندې له زغم او احتیاط څخه کار واخلي. پاکستان ویلي چې د هند بریدونه لږ تر لږه 6 کسان وژلي، په داسې حال کې چې هند هم ویلي وو د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه 8 کسان د کشمیر د لانجمنی سیمې په پوله کې وژل شوي دي. په تورخم کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې د افغانستان ترانسپورټران به د مې له 1.5 نیټې وروسته یوازې هغه وخت پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري چې د اعتبار وړ ویزه ولري، ځکه پاکستان ته د ننوتو د 1 کلن سند TAD موده یې په همدې نیټه پای ته رسیږي. چارواکو ویلي د TAD د پای ته رسیدو او د ویزې او پاسپورټ د لازمي کېدو په اړه اعلانونه په تورخم کې په څرګندو ځایونو کې لګول شوي دي او افغان موټر چلونکو ته هم په شفاهي ډول ویل شوي چې یوازې د ویزې د لرلو په صورت کې به پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري. تیر کال د پاکستان د دې پریکړې له کبله افغان سوداګرو او موټر چلونکو ته ډېر مالي زیان واوښت. او د امریکا سترې محکمې د ټرمپ ادارې ته امر کړی چې د 2015 کال د مې له 12 نیټې څخه د افغان کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. په دې پریکړه کې د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام USRAP د بیا میشتیدنو طرحې او د سفر د تایید پروګرامونه هم شامل دي. د سترې محکمې په حکم کې په ځانګړي ډول د کډوالو د منلو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه شوې او دا پریکړه به د مې له 12 نیټې څخه نافذه وي. د محکمې قاضي ټینګار کړی چې اداره باید ژر تر ژره د کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د دې خبرونه مطالب تر ډیره د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه دی. په یو راپور کې د سیمې لپاره د احتمالي جګړې پر عواقبو خبرې کوو.
د هند او پاکستان منځ کې نالري او جګړې نوی نوی او افغانستان خو ته باندې سیمه کې دی د ټول سیمه چې دا به سپات کیږي او جنگ چې دی چې په ګټه نه دی.
د دې کړکیچ په اړه د نړیوالو غبرګونونو نه راخلو او د یو هندي کارپو نظر به هم واوري. همدارس واوري چې په سویس کې د افغانستان سفارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې له دې هیواد افغان کډوال د قومیت په اساس استل کیږي. د افغانستان په قانونو کې د غیر مسلکي کیندنو موضوع هم لرو.
غیر پنی کان کندنه چې دا غا چاپریال ته زیان اړوي او کېدل شي د چاپریال خوښه چې ونی او د بوزیر موجود دي هغه یا له خطر سره مخ شي او یا د منځل اړ شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته چې د پاکستان او هند د روان کړکیچ په اړه ده. لکه څنګه چې په راپورونو کې مو اوریدل د دوړو هیوادونو ترمنز په پوله کې کړکیچ روان دی او تیرش با د هند پاوز د پاکستان په خاور کې دننه په پاکستانی کشمیر کې په هغه کشمیر کې چې د پاکستان تر ولکې لاندې دی یو لړ عملیات وکړل. دا چې د دې عملیاتو جزئیات څه دي، په کومو سیمو کې شوې دي او په پاکستان کې خبرګونونه څه وو، په دې اړه د جزئیاتو لپاره د شبه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال بشیر ګواخ په استودیو کې راسره دی او تریوا بورو ګواخ صاحب ورستی جزئیات څه دي، کوم ځایونه په نښه شوی دي کوریدونکو ته په تفصیل سره ووایست.
ډیره مننه تکل صاحب. ورستی جزئیات خدا دي چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پارلمان ته وینا وکړه او هغه ویل چې که څه هم هند غټ تیرې کړی دی خو دوی ډیر صبر نه کار واخیست او دوی ونه غوښتل چې دا مسله لوی جنگ ته لاره جوړه کړي. په یو قسم کوشش وکړو چې دا خبره لږ ټیټه وخی او وایي چې دومره غټه مسله نه و. خو هند بیګا د شپې نه یوازې د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې بلکې د پاکستان د پنجاب صوبې په دوو برخو کې چې یو مرید کې دی او بل بهاولپور دی اغلته حمله وکړي او هند وایي چې دغه حمله زکال ته وکړي چې الته د جیش محمد په نامه یو وسلواله ډله ده او بل لشکري طیبه چې دواړه د ملګرو ملتونو لخوا ترګري ګرځول شوې ډلې دي داغه مرکزونه دي او پاغه مرکزونه باندې دوی حمله وکړي. هند ویل چې د دې عملیاتو نوم سندور وو او دوه خزو قومندانانو یا جنرالانو چې دغه د دې مشرک ول چې دوی نوم صوفیا قریشی دی او د بلې ویومیکا سنگ نومیدل
چې یو مسلمان ده او بل هندو ده
بل سیکه ده
او سیکه هندو ده.
نو هغه چې دی هغه دواړو د خپل خبرې مکړلې چې د عملیات څنګه وکړ بلکې د هغه میزایل چې کوم حمله شو د هغه میزایل ویډیو چې په هغه میزایل کې کیمرې نصب دی هغه چې کله یو زیات زی نه خولې نو هغه ویډیو مرکز ته استي نو هغه ویډیوګان یې مخودلې چې دغه سیمنګ څنګه د حمله وکړه. نو په دوی ویلې چې نه هزینې وشتلې دي او پاکستان وایي چې په دغه بریدونو کې شپږ ویش کسان وژل شوي دي، شپږ څلوېخ پکې زخمیان دي. دوی که څه هم ویل چې ډېرې ولسی وګړي پنخه شوي دي خو هند وایي چې وسلوالي پنخه کړي دي او بلخوا د جیش محمد مشر چې دی مولانا مسعود اظهر د اغې د تنظیم یا د ډلې د خوانه یو اعلامیه خبر شوې ده په اغې کې دا منل ده چې د مسعود اظهر نږدې خپلوان لس کسان په دې برید کې وژل شوي دي او څلور کسان د نور نګدی ملګری و چې هغه هم په دې برید کې وژل شو.
ګواخ صاحب مخکې پر راپورونو کې ویل شوی و چې په دې حملو کې د هند د پاکستان پوځي مرکزونه نه دي پنخه شوي. نو اوس دا تاسو چې د مسعود اظهر خبره کوي د سیخکاری چې هند خپل اهداف وشتلی دي
او د پاکستان پوز هم ویلې چې موږ هم د دوی په جواب کې د هند په جواب کې په هندي کشمیر کې حمله وکړلې، د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې او ځینې ځایونه مو وشتل، او هغوی دا دعوه کوي چې 15 هندي تیارې وشتلې دي، خو هند دا نه مني. بل خواته د هند چې کوم خبره په اعلامیه کې د دفاع وزارت کړي واغه دا و چې 2000 وشتلې دي، خو د پاکستان د پوز مرکزونه نه واغه، هغه دی و چې د ترهګرو مرکزونه واغه موږ وشتلې دي.
پاکستان هم دا خبره تاییدوي چې په پوځي مرکزونو برید نه دی شوی.
پاکستان دا مني چې په پوځي مرکزونو برید نه شوی، او دا هم وایي دلته یو قسم ته کنفیوژن یا لک شانته ستونزه موجوده، ځکه چې وضاحت نشته چې د هند د پاکستان بخنغړم د پاکستان د پوز ویاند جنرال احمد شریف ویلې چې دوی د هند 15 تیارې وشتلې دي، خو بیا دام ویلې چې نه زموږ تیارې هند خاورې ته ورغلې دي او نه د هند تیارې پاکستان فضا ته راغلې. نو خلک دا سوال پورته کوي چې دا تیارې څنګه وشتل شوې، او هند خپله وایي چې دا نه دي وشتل شوې. اوس وخت کې حالت دا دی چې دواړه خواوې داسې ښکاري چې کوشش کوي چې دا مسله نوره پسې همداسې په همدې ځای پای ته ورسوي.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال بشیر ګواخو چې د هند او پاکستان د وروستي کړکیچ په اړه جزئیات راکول. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ تر زیاتېدو وروسته متحد ایالاتونو او چین له دواړو هیوادونو د زغم غوښتنه کړې. د جنوبي اسیا دا دوه هیوادونه اټومي وسلې لري، نو له همدې کبله د دوی ترمنځ د شخړې زیاتېدا پر ټوله سیمه اغیز لرلی شي. د هند او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا وروسته له هغه زیاته شوه چې په هندي کشمیر کې شپږ ویشتنه سیلانیان ووژل شول، او هند تور ولګاو چې حمله کوونکي له پاکستانه ورغلي وو، خو پاکستان د هند تور ردوي. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی و شرمونکي چاره بللې ده. لبل خو د امریکا د بهرنوی چارو وزیر مارکو روبیو د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې ل بریدون وروسته ل دواړو اټومي هیوادونو سره خبري کړي دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي، ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکو نفوس مخه ونیسي. لبل خو کڅ هم د 2020 کال د اگست په میاشت کې ل افغانستان د امریکایي ځواکونو ل وټلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی، لا هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان اعلان کړی چې د هند د پوځي اقداماتو په جواب کې به غبرګون وشي. وروسته لدې چې د اپریل په 22مه یوې سخت دریځې ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږ ویشت کسان ووژل، هند پاکستان ته د غچ اخیستو خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یوه شرمونکې خبره ده، موږ هم دا اوس پرې خبر شو، فکر کوم خلکو به دا تمه درلوده، ځکه چې دا دواړه هیوادونه له پخوا راهیسې په جګړه کې سره ښکیل دي. هغه زیاته کړه یوازې هیله لري چې ژر تر ژره دا وضعیت پای ته ورسیږي. د امریکا د بندنوی چارو وزیر مارکو روبیو په اکسپانه کې لیکلي چې دا وضعیت له نږدې څاري او زیاته کړې ده چې واشنگټن بل دواړو آسیایي هیوادونو سره د یوې سوله ییزې حل لارې لپاره تعامل ته دوام ورکړي. د امریکا د بندنوی چارو وزارت وایي چې روبیو د دواړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کړې او له هغوی غوښتي چې د اړیکو لارې پرانیستي وساتي او له تاوتریخوالي ډډه وکوي. په واشنگټن کې د هند سفارت ویلي چې د هند ملي امنیت سلاکار اجید دوال روبیو ته د چهارشنبه په سهار د ترسره شویو پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په وروستیو ورځو کې واشنگټن له دواړو ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره همکاري وکوي، تاوتریخوالی کم کړي او وی مسؤلانه حل لارې ته ورسیږي. له بل خوا چین د چهارشنبه په ورځ د هند له لوري پر پاکستان د بریدونو په اړه اندېښنه او خواشینی څرګنده کړه، او له دواړو خواوو یې وغوښتل چې د زیاتېدونکو تاوتریخوالو په وړاندې له زغم او احتیاطه کار واخلي. پاکستان ویلي چې د هند بریدونو لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژلي، په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه اته تنه د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو
هیوادونو سره پول لري او د پاکستان نشته متحد ګڼل کیږي، ویلي چې د هند نن سهار پوزي اقدام خوښینه کړي او زیاته کړي د چې د روانو تحولاتو په اړه اندیشمن دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی لین جیان د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي هند او پاکستان نه جلا کېدونکي گاونډیان دي او دوی همدارس د چین گاونډیان هم دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په موضوع کې پاتې کیږو. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په اړه د نوی ډیلی د دریز د معلومولو لپاره مې شیبه مخکې د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو له یو هندي کارپو انند سهای سره مرکه وکړه. د ښاغلي سهای څخه مې د مرکه په پیل کې پوښتنه وکړه چې آیا د هند پاوځ په خپلو بیگانیو عملیاتو کې هغه اهداف چې درلودلې ترلاسه کړل، یعنی وی وشتل کنه؟
زه فکر کوم د هند هدف دا و چې پاکستان ته او تر ټولو مهمه ده چې نړۍ ته وشي چې موږ د دې ډول ترهګریزو کړنو په وړاندې چوپه خوله نه پاتې کیږو. د ځکه چې د اوږدې مودې لپاره د هند پالیسی جوړونکي تل حیرانو چې له پاکستان سره څنګه چلند وکړي، آیا جګړه پیل کړي؟ ځکه چې دواړه هیوادونه اوس اتمي وسلې لري او که باید خبرې بندې کړي یا سفیران بیرته راوغواړي یا ټولې اړیکې پرې کړي، خو بلاخره هیڅ ولاره نتیجه نه ورکوله. هر کله چې موږ هڅه کوله چې له پاکستان سره سوله ییزې اړیکې ټینګې کړو، ترهګریز بریدونه به وشول او ټوله فضا به یې خرابوله. دا ځل موږ بشودله چې موږ به د نوې ټکنالوژۍ، استخباراتي معلوماتو او اړیکو په مرسته د هغو ترهګرو پر مرکزونو برید وکړو چې موږ فکر کوو پلانونه یې جوړ کړي وو.
And what next, Mr. Sahai? Operation is over.
ها نو لدی ورسته به پیښی عملیات پای ته رسیدلی دي او کبا به هم دوام وکړي.
انډیا سېډ دټ وی ویل سیک جسټس فور دی
هند. ویلی چې موږ د دغه ترهګرو په وړاندې عدالت ته لاسرسي غواړو. پاکستان هیڅ اقدام ته چمتو نه دی، تل د بے نقص او شواهد غوښتنه کوي، حال دا چې د ترهګرۍ په ډیرو مواردو کې دا شونی نه دی. موږ پوهیږو چې ترهګر د پاکستان له مردی کې څخه چیرته چې لشکري طیبه فعالیت کوي، له بهاولپور څخه چې د جیش محمد مرکز پکې دی او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې چې مظفر آباد پلازمېنه د فعالیت کوي، هلته حزب المجاهدین او د لشکری طیبه سیمه ایزه څنګه د مقاومت جبهه هم فعالیت لري.
د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو هندای کارپو انند سهای وچله ازادي رادیو سره خبرې کولې. یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کولای شي د افغانستان او سیمې پر وضعیت منفي اغیز وکړي.
د هند او پاکستان ترمن د زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره یو شمیر سیاسي پوزي او امنیتي کارپوهان وایي چې دغه وضعیت دوام کولای شي چې د افغانستان لپاره منفي پایلې ولري، ځکه د دوی په خبره دواړه هیوادونه له افغانستان سره جیوپولیټیک، اقتصادي او امنیتي اړیکې لري. د نړیوالو اړیکو کارپو میرویس اشرفتال ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه جګړې د دوام د غیزو پاړه وویل.
لمړی امنیتي بے ثباتی، دا ځکه چې د ترهګرو د لو زیاتېدل امکان لري. دویم د کډوالو زیاتېدل، کله چې پاکستانیان د جګړې څخه ځان وژغوري نو افغانستان ته راځي او د دوی راتګ افغانستان ته د اقتصادي ستونزو او بې نظمۍ لامل ګرځېدلای شي. دریم اقتصادي اغیزې، افغانستان د پاکستان سره په پراخه پیمانه تجارتي روابط لري.
په ورته وخت کې د پاکستان د سنا مجلس پوخانی غړي او سیاسي شنون کې افراسیاب خټک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان په ګډون د سیمه هیڅ هیواد به دغه توتري خوالي لاغیزو په امان نه وي.
نو د دې هند او پاکستان منځ کې نانري او جګړې نوی نوی او افغانستان او خطبان دې سیمه کې دي د ټول سیمه چې دا به سپات کیږي او جنگ چې دی چې په ګټه نه دی نو ما په یقین دي چې دغه سره کې سیمه نور هیوا د تخته دي افغانستان ته خطر
دا به داسال کې چې د هند دفاع وزارت د چهار شنبه په ورځ د مې ومه سهار اعلان وکړ چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د تراکرو نه خوندې پټنځای نه پنه کړی د دې وزارت د بیان لمخه دا اړې د هند په خاوره کې د تراګریزو بریدونو لپاره کارول کیږي خو د پاکستان پوز اعلان کړی چې د غبریدونو لامل د خزو او ماشومان په ګډون شپږ ویش ملکی وګړي وژل شوی او شپږ سلويخ نور ټپيان شوی دي د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودري له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی ځواکونو د هند په کشمیر کې په هندي پوسټو غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکس باندې لیکلي پاکستان د هند د بې دلیل برید په وړاندې د قاطع ځواب ورکولو حق لري او دا ځواب به ورکول شي د هند پوز ویلي چې د پاکستان د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه اته کسان په کشمیر کې پولي ته نږدې سیمو کې وژل شوي د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې د یو مرګونی برید وروسته پیل شو چې شپږ ویشت کسان پکې وژل شول او لس نور ټپیان شول له دې پیښې وروسته هند پاکستان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړ او د غچ اخیستلو ټینګار یې وکړ خو پاکستاني چارواکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي له یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد تعزیري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم یې د سند د اوبو د تاریخي تړون لغوه کولو چې لمخې پاکستان ته د سند د اوبو جریان تضمین شوی و د پاکستان حکومت د هند د اقداماتو په غبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګا بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي
دا ازادي رادیو خبری مجله
قدر من اوریدونکو اوس هم د افغانستان اړوند مسایل د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو شمیر سوداګر او د قانونو کارګران منی چې د ځای خلکو او یو شمیر خصوصي کورنۍ او شرکتونو لخوا د ډبرو قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي دوی وایي چې دا کار هم قانون زیانمنوي او هم کان کیندونکو ته زیان اوړي
نورستان کې د نیمه قیمتي ډبرو په یو کان کې چې په ماشين سورای شوې د باروتو چاودلو غک و د غک د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو سوداګر ازادي رادیو ته را لېږلې دی دا سوداګر چې نغ وړي نومې په راپور کې خپور شي د غک د بدلون په شرط وای په ختیځ ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ او نورستان کې د ځای خلکو او یو شمیر خصوصي کورنۍ شرکتونو لخوا د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو قانونا په غیر فني ډول کیندل کیږي چې له دې عمله زیانمن او هغه څه چې ترې لاسته هم راځي قیمتي ډیر ټیټ وي
کمپنسل ماشینونو سره پوره کوي او بیا بمون نه دا چې یو انفلاکتیږي دا غیر فنی شکل سره چې دغه کیږي هغه دننه هغه کوم کان چې پیدا شل ته قیمتي قیمت هغه کوټوږي هغه د لرزې دغه سره هغه ماتیږي چې ماتیږي هغه یو کرور والا راټیږي قیمت 50 لکه یا مثلا کم
د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د سوداګر وایي د قانونو په غیر فني کیندنه کې د ټپي کېدو پیښې ډېرې دي خو د تجکم مریات په تیرو څو کلونو کې یوازې په نورستان کې تر 500 شپږو پورې کسانې په ترڅ کې وژل شوي هم دي
تقریبا زما په یاد کې یو 500 شپږ نفر پورې خو خصوصا زموږ په پرو بلدي معدنونه ډېر لږ الحمدلله او 500 شپږ کسان په ورته تلفات او ورسېده بمن خلاقیت راځي کنه دا زخمي خو هر کال کېږي لکه کونړ کې هم او ډېر خلک تلفات هلته هم رسېدلي دي
په نورستان کې یو کان کیندونکی چې دای هم نغوړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط خپل کیسه کوي چې څنګه د کار پر مهال ته پیښو
دا زخمي شو يم کومه ګذنه ما غزه چې دغه غور د ورکول غنه ده هلته خدا اول شو کې کې سره بیا د شروم پرانی کوي کنه ما وخت دا زخمي شو ما باندې بمونه خلاص شو
سورنګ پرانی د ډبرو د قانونو کیندلو یو مهم پړاو دی چې په ترڅ کې د ډبرو ماتولو لپاره لوی سورای کیږي بیا بارود پکې ځای پر ځای او چاود نه ورکول کیږي د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو د کیندنې په چارو کې ښکېلې او بلې سرچینې هم د دواړو موضوعات تایید کړل او د یو شمېر ټپیانو عکسونه هم ازادي راډیو ته راولېګل چې په خبرې په دې وروستیو کې د بارود په وسیله د ډبرو ماتولو په پیښه کې د کونړ ولایت په چپدره کې ټپیان شوې دي مرکه شوی کسان د طالبانو له حکومت غواړي چې په مسلکي ډول د قانونو کیندنې ته پام واړول شي او قرارداد شوی شرکتونه مسول وګرځوي چې خپلو کان کیندونکو ته د خوندیتوب په برخه کې لنډمهاله او اوږدمهاله زده کړې ورکړي د کونړ او نورستان ولایت د قانونو او صنایعو د خونی ویان ضیاء الرحمن مومن که څه هم په دې اړه چې دا مال په دغو ولایتونو کې څومره قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي څه نه وایي، خو دا چې غیر فني کیندنې معدنو ته څه زیان رسوي وایي.
هغه کسان چې په غیر فني ډول په قانونو کې کار کوي وایي د خوندیتوب اصولو ته پام نه کوي چې له امله یې د دوی ژوند له خطر سره مخ کیږي. دویم غیر فني کانکندنه چې دا هغه چاپیریال ته زیان اړوي او کیدلی شي د چاپیریال خواوشا چې ونې او د اوبو زیرمې موجودې دي هغه یا له خطر سره مخ شي او یا د منځه لاړ شي، او کیدلی شي چې د غیر فني کانکندنې له وجې د قانونو کیفیت خراب شي. همداشان څلوي خو تر شپېتو فیصد پورې د دې امکان شته چې قانونو کې کومه شتمني موجوده ده هغه یا خراب شي یا زموږ د لاسه ووځي.
د افغانستان د قانون او صنایعو خونی مشر شیرباز کمینزاده او د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان بیا په ټول افغانستان کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د غیر فني کیندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د قانونو د برخې کار په پټ جمهوري نظام کې د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفی که څه هم وایي چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو کیندل له ډېر پخوا راهیسې د ځایي خلکو او د ځینو کورنیو شرکتونو لخوا په غیر فني او مسلکي ډول او په ډېرو ابتدایي وسایلو روان دي، ټینګار کوي چې د دې وضعیت د مخنیوي لپاره باید له داسې شرکتونو سره قراردادونه وشي چې په سم ډول د استخراج ظرفیت ولري.
په کار داري چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج لپاره یو پوره یو میکانیزم او هغه وسایل چې په نړۍ کې د استخراج لپاره استعمالي یا غیر استعمال شي، او مثلا قرارداد هم کیږي د یو داسې شرکت سره چې هغه د دې ظرفیت ولري چې استخراج په صحیح ډول سره وکړي او هغه مسؤلیتونه چې نړیوال استخراجي مسؤلیتونه دي هغه رامنځته کیو.
که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د لسکونو قانونو د کیندنې او استخراج په برخه کې له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره هم د تړونونو خبرې کړي، خو انتقادونه موجود دي چې له اقل د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو د استخراج په برخه کې کیسه زړه په زړه ده او چارې فني او مسلکي شوي نه دي. د یادونې ده چې افغانستان له قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو سربیره د سرو زرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالټ، مسو او نورو طبیعي زیرمو د لرلو له پلوه بډایه هیواد بلل کیږي چې د دغو قانونو ارزښت 3 تریلیون ډالره اټکل شوی دی. د اقتصادي چارو پوهان له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال وایي قانون ملي شتمني ده او باید په ساتنه کې له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. نوموړی دغه شان وایي چې د کان کیندونکو خوندیتوب ته هم باید جدي پام واړول شي. سږ کال د مې د لومړۍ نیټې د کارګرانو د ورځې شعار هم په کاري چاپیریال کې روغتیا او خوندیتوب و. داسې مهال چې د ښاغلي دودیال په خبره هم په افغانستان کې نه کان خوندي دی نه کارګر.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم ورزو د خبرونې ورستی راپور ته. په سویس کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولي وای د سویس د کډوالۍ ادارې هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنل د هیواد پښتانه افغانان د قومیت پر بنسټ استل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
له سویس نه د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو په ځانګړي ډول پښتنو په ناغښتونکو د ایستلو د نظریې د مطرح کېدو په اړه له پراخ غبرګونونو وروسته د سویس د کډوالو ادارې دغه موضوع رد کړې ده. په سویس کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د سویس د پناهغښتنې په پالیسیو کې د افغان پناهغښتونکو په اړه هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په دې اړه سفارت له لوري په خبره شوي اعلامیه کې راغلي چې د سویس حکومت ډاډ ورکړی چې دغه ادعاوې بې بنسټه دي. په سویس کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي نصیر احمد اندیشه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نوی د سفارت د غوښتنې پر بنسټ د سویس فدرالي حکومت د کډوالو ادارې د قومیت پر بنسټ له دې هیواده د پښتنو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه راپور په بشپړ ډول رد کړو. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ هم په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي، سویسی چارواکو ډاډ ورکړی چې له دې هیواد د قومیت پر بنسټ د افغانانو د ایستلو موضوع هیڅ وخت تر بحث لاندې نه و. نوموړي په خپل ایکسپانه لیکلي چې دا مهمه موضوع ده ځکه په افغانستان کې طالبانو سره د پښتنو یو ګڼل او د دغې ډلې تر ولکې لاندې د دوی د امنیت او ملاتړ خبره به په هر بنسټ لخوا چې وي ناسمه، له تبعیض ډکه او زیانمنونکې وي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالان له دې ډلې راهله تلاش د سویس د کډوالو د ادارې له لوري د دغه راپور د ردولو په هرکلي سره وایي، یو افراطي ډله په یو قوم پورې تړل او بیا د هغه قوم غړو ته سزا ورکول تبعیض دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بیشتر شاید پښتون ها آسیبی
همدا وسم خی پښتانه د طالبانو له لوري ډیر زیانمن وي او پښتو د دې ډلې پر ضد زیاته قرباني ورکړي. له بده مرغه په افغانستان کې ټول قومونه د طالبانو د تګلارو قربانيان دي. دا چې یو څوک خپل هیواد وځي او په یو بل هیواد کې پناه غواړي معنا دا چې خپل هیواد کې په امن کې نه دی او قربه هیواد د نړیوالو قوانینو له مخې حق نه لري چې دوی ډیپورت کړي. نو موږ د سویس د حکومت له وروستي وضاحت هر کله کوو او دا چې وی ویل په دې اړه اصلا بس نه دی شوی.
دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ یوې سویسی ورځپاڼې خبر ورکړی و چې د دغه هیواد د کډوالو د ادارې چارواکو په خپلو اسنادو کې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو په ځانګړي ډول پښتنو د ایستلو یوه حساسه نظریه مطرح کړي. سویس ته روان لمریز کال په حمل کې د افغان کډوالو د بیرته سنولو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه چې له مخې هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت له لوري رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي. په دې اړه خبر شوی اعلامیه کې راغلی و چې دا پریکړه د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو د وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت لامل شوی. سویس په تیر 2020 کال کې 15 تن افغان وګړي چې د دغه هیواد د کډوالو د ادارې د بیان پر بنسټ مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت تګواخو بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مقبول کی قدرمن او ګللی سکون کو زه پرشنا غم فاریو سره به هم تاسو ټول تشریح غلاس مې ماده ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوست ته له د چ تاسو ټول قدرمن او ګللی سکون کې برابر او چورو صحت مند او سری او د صحت جمع پتن درنو سکون کو د چ زمرا تاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست نو له د چ تیر ورځې لوست نه بم په پراو د کیک ټاور سره کړي وو سری او نو لوست پر امد کې ولري قدرمن زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د حق قانون په حق لده. کتاب صفاله د سرویشتې مینه پیل به تر 500 سم سپې پرې همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د حق قانون، دویم نفت او غاز. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګلړې زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم هیله د چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او زکرین خوشو ګل لیز د کونکو د لوست د پیل په شبو کې لمړی مجاوتاسو د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغوی د قانونو په حق معلومات لاسته راوړو چې د ډبرو سکاره ستو ویل کیږي او زموږ په هیواد کې څومره شمیر قانونو زیرمې لري. دا چې مجاوتاسو ټول په هیجو د ډبرو سکاره هغه زیرمې دي کوم چې د پزماکې کې د نباتاتو د پاتشینو څخه لاسته راغلي دي، یعنی زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر ځمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نور تر رسیدل د تودوخې درجه ور باندې زیاته شوې وو، نو د فشار له امله څخه د ډبرو سکاره رامنځته شوي دي چې دغه ډبرو سکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کیږي. دغه سرچینې چې د رڼا د کونکو یو څه ارزانه دي نو ځکه یې اهمیت زیات دی، یعنی یو څه ارزانه پیدا کیږي د نورو سرچینو په پرتله باندې. دغه سرچینې چې په ارزانه توګه سره پیدا کیږي نو ارزښت یې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې خورا زیات دی. د هیواد د په بیلابیلو برخو کې دا پیل کیږي چې کوچنی زیرمې هم لري او لوی زیرمې هم لري. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیل کیږي چې نن ورځ به موږ تاسو هر ډول به په خلاص ډول سره ولولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درنځ د کونکو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه ډبر کوم سکاري چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیکو و چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د ډبر سکاره په افغانستان کې هم موقعیت لري. نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوال جګړې کې دغه د ډبر سکارو رئیسل په پراخه توګه سره پراختیا و مونتل چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سلو شل یو سر شل زرو ټن تر رسیدو خو ورسته چې کله دغه دویمه نړیواله جګړه تیر شوه د دې څخه ورسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به ترلاسه کېدل د یو سر شل زرو ټن څخه تر یو سر شپږ زرو ټن پورې ورسېدل چې زموږ په هیواد کې زیات شمیر سیمې دي چې په دغو سیمو کې د ډبر سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي. او هم درارنګ د دې ترڅنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبر سکارو بیلابیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي راځي په لوست کې ولولو. لمرنۍ برخه چې ده لمرنۍ ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غورو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپلو ځانګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په انټرو سیمه په پاره د ټولو په سیمه په پرتله لومړی ټوب لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمه له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې زیرمه چې دی درنه ځکونکو څلور اویا میلیونه ټنو تر رسیدي چې له دې څخه ګټه تر وسه پر نه د اخیستل سي. البته اخیستل سي ده خو په پراخه توګه سره ګټه نه اخیستل سي خو دغه د ګټه اخیستنې وړ دي چې د کورونا په تدول کې او تودوخه په راوستل کې ستر رول لوبوي. اهم چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لري. خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپل اشپشتي د ډبرو سکارو قانون نه چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدا چې په خپل دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پولې همري صنعتي شار جنوب ته په یو سلو لس کیلومتره واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري چې دغه ډبر سکاره چې دی په خپل شل کیلومتره واټن لري او دغه کان چې دی د ډبر سکاره قیمت او کیفیت لپاره څخه ډیر ارزښت نه لري. د دې لامل دا دی درنه ځکه کو د دې دغه کوم طبيعي جوړښت دی دی د طبيعي جوړښت له مخې څخه یو سر په پیچلې دی او د رایسترو په وخت یو ستونز باندې چې کله رایستر کیږي نو دلته یو څه وخت نیسي. نو په همدې خاطر سره دوی ډیر زیات ارزښت نه لري. دغه قانون چې دی درنه ځکونکو د سکرو زیرمې په 1500 زرو ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی. خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د شکاری درې د پخوانی سړک ترڅنګ اټکل ترڅنګ موجود وي نو ځکه لډیر مودې راهیسې د کار نه دی سره اخیستل شوی ناکسل کیږي. دغه دری چې دی هم د اسکارې چې دی درنه ځکونکو په دولتي درو کې روښتونونه او د کابل شهر په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ درنه ځکونکو بل چې دی په خپل د کرکرا د ډبرو سکارو کان دی. د کرکرا د ډبرو سکارو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېر کیږي چې دا هم په خپل د پولې همري شهر څخه د لس کیلومتره لري د جنوب ختیځ کې د کرکرا د غره سر باندې پروت دی چې یو له مهمو ډبرو سکارو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه کان د ډبرو سکارو ټول اندازه له هر پوری دوه یا هم درو مترو او پړوالی لري چې 45 میلیونه ټنه شودل شوی دي. او د سکرو جستي شا او د کار ور ان جستنو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه کان په خپل درونه ځکون کو په 1315 اتیا هجری لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و چې له دغه سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده. او دغه خپل چې دی درنه ځکونکو درې زره او اته سوه غوټنه څخه زیات قانون په چې دی په درله سوه وخت یې هجري لمریز کال کې رایستل شوی دی چې مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن اخیرنۍ چې دی د اخیرنۍ د کانو د ډبرو سکارو قانون چې دی هغه په خپل د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکارو قانون دی چې دا هم یو له مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه قانون چې دی درنه ځکون کو د لامه څخه من میږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځو کې سیمو کې په یو سلو لس کیلومتر په واټن کې د سبزک غاښ څخه لاندې د کراه د سین پورته خواته موقعیت لري. یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري چې دغه قانون چې دی درنه ځکون کو د دې کانی زیرمې چې دی نه اشاره 15 بلیونه ټنه شو دلسی ویدیم. دغه قانونه د 1348 هجری لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات دي سلویج زر ټنه او کلنی عواید دي 6 میلیونه افغانۍ ته رسیدلی دي. همدغه اوس په اعلی او ترګټي اخیستنې لاندې قانونو زیرمو له جملو څخه شمل کیږي چې د دغه سیمې د ډبرو سکرو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري. دغه قانونه د ډبرو سکرو څخه د هرات شاروالي په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنی سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنی په مرسته کې کار اخیستل کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکه کو دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کانی زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو نیپت او غاز پیژنو. دا چې موږ تاسو ته معلومه ده چې نیپت او غاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د پزمکه کې د حیواناتو د پاتشین څخه مېستر اخلي. یعنی په د حیواناتو د پاتشین څخه کله چې په میلیونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات تر ځمکې لاندې راغلي وو او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی وو د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوی او وروسته د ځمکې تر لاندې د حیواناتو رسوب کړی وو چې دغه د تودوخې د زیات فشار لقبل څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي شدي دغه په نیپت او غاز باندې تبدل شي. ونه موږ ویل سو چې نیپت د سوځیدلو وړ مایع ده چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د جو لاندې او جوړو برخو کې موندل کیږي او په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار لقبل سره د ځمکې سر تر لوړیږي. کله چې ځمکې فشار پر اورګانیزیات شنو په واقع وخت کې دغه کوم نیپچې دي د ځمکې وسر تر پورته کیږي او دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو په میلیونو کلونو مخکې د ژوندیو ژوند د عضوي توکي د پاتشینو څخه مېستر اغلی دي. نو موږ ویل سو چې دغه زیرمې یو له مهمو کانی توکو له جملو څخه شمېرل کیږي یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د سپان په توګه باندې ترې استفاده کیږي او ډېر د نیپتو درایستلو لپاره ژوري ساکان کیندل ته ضرورت دی او ډېر پرلیو نلونه ته ضرورت دی او همشنه د دې تر څنګ د نیپتو ساکانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه استل سينو په دې توګه سره هم نیپ پورته خواته راوځي او یا هم د پمپ په واسطه سره راستل کیږي. یعنی یو ډول پایپونه چې د امزګه د داخلي جا او رسد دغه پایپونه په واسطه سره نیپ تنظیم کی پورته خواته راستل کیږي چې هم نیپ تور لري خورسته تر چنولو یا هم تر صفول څخه ورسته په چنځایونه کې رنگ بنفش درځي او په اسانه سره د سوځیدلو وړ ګرځي. چې زموږ په هیواد کې ډیر سیمو کې د نیپت زیر مشته دي چې د هغولو جملو څخه یو په خپل مهم ولایتونه یې تهار کندوز مزار شریف جوزجان فاریاب بدغیس او هرات دي. نور هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نیپت زیر مو اټکل شوی دي چې دا د مهمو زیر مو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو ځکون کونن پلوس کې مرابطا سودا غاز زیرمې پیژنو چې غازي زیرمې کوم زیرمو ته ویل کیږي. غازونه هم یو له مهمو کانی زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې مرابطا سو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او هم چې نن یو له مهمو سرچینو او ارزښمن لرونکو کانی سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښمن او باکیفیت سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ ویل سو چې قانون هم د ژوندۍ ژوند د پاتیشونو څخه د عضوي مواد د ترسب او د تودوخې او فشار له عمل څخه د هغه د هوا د نه رسیدلو یا هم اکسیجن د نه رسیدلو له امله څخه چې بڼې بدلون موندلی دي په غاز شکل باندې بدل شوی دي د ته موږ او تاسو غاز وای چې غاز په خپل مهمو کانی زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د هغوی لوی زیرمې د هیواد د ننه د لګښت لپاره او هم له هیواد څخه بهر هیوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیړولو کې مهم رول لوبول دي. د اوسمر د کرن هیواد افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د غازونو د پیدا کېدو امکانات ستاسو ځکه چې زموږ هیواد افغانستان یو لوړنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زر کالن تاریخ لري. نو په همدې خطر سره په اوسنی وختونو کې لوی زیرمې په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک د درېمه په خپل د خواجه بولان ده او څلرمه په خپل د جکردوک سیمه د چې په همدا اوس کې ترګه اخستنی لاندې دي او اوس هم د دې څخه د ګاز سیرمې لاستراول کیږي. چنین ورځ په لورس کې به لمړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کانون زیرمې چې د پخپله د شبرغان شار شمال ویدیسته د 20 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو زکونکو د کیندل شو ساګانو شمیرې 25 تر سیږي چې ټوله زیرمې سپور سلبیش 0.8 میلیارډ مقابه متر کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټې اخیستنې وړ ده او سلور سلبیش میلیارډ مقابه رئیسته شوې ده. همچنان بل هم د ایتمتاق د قانونو دی چې ایتمتاق قانون هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا هم د شبرغان څخه د 18 کیلومتر لیروالي لري چې د سوان له مهمو توکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه ایتم تاک کله چې دغه زیرمه رئیستر کېدلې درنو زکونکو د دې زیرمو دغه چې دی 0.8 میلیارډ مقابه متر شوتل سوي دي چې کله په 1970 کال کې چې دغه زیرمه برمکول کېدلې نو په دغه وخت کې په څلورمه سا کې اور ولګېد چې ډیر کلونو سوځېدلو په ترس کې ډیر ملیون مقابه غاز وسوځوي او هم چې نن درېمه چې دی هغه په خپل د جکردوک غاز قانون دی دا هم د شبرغان له شار څخه 15 کیلومتر لیرې د جنوب لوېدیځ موقعیت لري او سره هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې دا هم د شبرغان د شهر د 10 کیلومتر ختیځ کې موقعیت لري. نو درنو زکونکو تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل وس هم د لوسراتون کې برخه کورنۍ دند د چې دوه سوالونه دي. هر سوال ته مطابق جواب ورکړي. لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي، دویم سوال د قرقره د ډبرو سکارو نه تشریح کړي. نو قدر موږ زکونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر هم دې ځبین پاتې سره شو وخت لا پمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اوس بل احمد شتوان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلاوی احترامات مقبول کی قدر منو کول لای سکون کو صاحب رشنا غم خار یم زربی هم تاسو ټول ته شرق واس مې ما د ول سم ټول کی جغرافیه مس من پنځه بلوستا هله د چ تاسو ټول قدر منو کول لای سکون کی بل تر وغو جوړو صحت مند او سر یو د صحت جمع پتن می تر نو سکون کو د سیس مر تاسو د ول سم ټول کی جغرافیه مس من پنځه بلوستې نو هله د چ تاسو ټول بد تیر ورځې لستون په پراو دقیق ډول سره زکړی وو سیږي او نو ولوستا مده کی ولري. البته درنو زکون خو د طلبه سری یو زلبی هم یادونه کوم مخکې لدې نه چې تاسو د نن ورځې نه ولوست بل کتاب تاسو ټول خواجه زکون کې باید خپل ځان سره د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتابچا او قلم ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. درنو زکون کوز مرسته تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوعګان یې هم هغه اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی لومړی دین دویم شمه ان نن ورځ به موږ تاسو زموږ د کرانې هیواد افغانستان ته دین او ژبه په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول درنه زکون کې د لوست تر پای پر رسېدل ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. روزه کون کو وس هم را ګرځو د خپل نوی لوست پر لور باندې لکه څنګه چې میا ته ونه وکړل نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین او ژبه په حق معلومات لاسته راو. خو د لوست د پیل په شیبو کې بل مړی موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق معلومات لاسته راو چې څومره سره نه کسان زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اوس وجود لري خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود و. خوږه زکونکو کچېری مور تاسو متوجه اوسئ چې د انسانان چې دی له خپل عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دی جرا عقیده او باور لري. همدارنګه مور تاسو کچېری مور خلکو ته وګورو نو لډیر په خو وختونو راهیسه څخه د بیل بیل دینونو پیروان وو او بیل بیل دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیروي کول. خو زموږ د نیکونو یعنی اریایانو سیمته له کوچی کېدو مخکې ساده عین درلودل. یعنی کله چې زموږ نیکونه کله افغانستان کې لمړنۍ کسان چې اوسېدل چې د اریایانو په نامه سره یتېدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لومړنۍ مدنیت چې وو په بختي یا هم برق کې موجود وو، نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغوی کوم عین چې وو په ډېر ساده شکل سره وو، او دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغیزه درلودله مقدس یې ګڼلې، یعنې په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وو هغوی ته مقدس او سپېڅلی نوم ورکړی وو چې د افغانستان خلک سره له دې چې په ختیځو او ویدي او برهمني زړې عقیدې پیروان وو، خو د هېواد په شمالي لویدیځو سیمو کې یې زردشتي عین په زیاته کچه سره رواج وو. خو کله چې بیا له میلاده څخه مخکې په 200 اشپژم کال کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د خپرولو لپاره ملا وتړل، نو د هغه څخه د تاریخ نظر کال وروسته هم عقیدې د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ رواج وموند چې په د فکر په هنر او فرهنګ له پلوه څخه د خلکو په ژوندانه باندې ژوره اغیزه وکړل، او زیات شمېر کسان یې بودایي عین تر وبلل چې دغه بودایي عین چې وو د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شاره پرې وغځېدل. خو په دغه عین وخت کې درنه زده کوونکو، کله چې د اسلام مقدس دین په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې خپور سو، نو بیلابیل دینونه لکه زردشتي، بودایي او لږ څه آسماني دینونه لکه یهودیت، مسیحیت په خراسان یا هند زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا شول، خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج ولري وجود نه درلود په هغه وخت کې. یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس دین په ټول افغانستان کې رواج نه و، ځکه زیاتره قبایل به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین ترڅنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایي او همدارنګ ساسماني کتابونه دینونه لکه يهوديت، مسيحيت او داس نور بودایي دینونه هم موجود و. نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان هم وسنۍ افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منلو لپاره چمتو و، نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفه دی په واکمنۍ کې، د هغه په د واکمنۍ یا هم سلطنت په وخت کې په 25 هجری کال څخه وروسته، کله چې 25 هجری کال تیر شو، نو د اسلام د فتوحاتو لمن افغانستان ته هم راورسېدلې. په هغه وخت کې احنیب بن کیس د هرات ښار ونیول، کله چې د هرات ښار ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین مشرف کړل، او حضرت عثمان او درته نه خوچی دریم خلیفہ او عبد الله بن عمر د لشکر مشر وټاکه چې عبد الله بن عمر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول. خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا، تلقان، همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړل، او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړ. خو یو ځنی سیمه چې ودر نه ځکون کو هغه د کابل سیمه و، چې په کابل کې خلکو ډیر زیات مقاومت وکړل. دغه د کابل کوم شار چې وو، کابل شار یو کال محاصره کړ، او په ډیر مشکل توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل، چې په هغه وخت په تیرېدو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وې. یوازې یوه سیمه چې وه هغه کفرستان و، چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سره یاد شوی دی، نو دغه یوه سیمه نه وه تسلیم شوې، او دغه یوه سیمه نه وه د اسلام مقدس دین نو راوړي. خو پخوانی دین تر ډیر مودې پورې دغه سیمې وساتي، او د پخوانی دین پیروي کوله. خو کله چې بیا په 19 میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشرف سو، او هغه سلطنت درلودې. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنوز د کوونکو، هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه، چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نور دینونو باندې عقیده درلوده لکه يهودي دین او هندو دین او بودایزم، هر دین چې وو هغه ټول د اجازه درلوده په ازادي سره هغه خپل دینونو مخې ته وړل. ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زور په هیڅ هم نه منل کیږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د متقیدونو او احکامو مخالف اوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغه سی یو اعلان وکړه، او هم چنان په اوسنی وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کچیر موږ تاسو سلنې ته متوجه اوسي، جو نن وی اشاری شپږ سلنه خلک چې د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي. یعنی زموږ ګران هېواد افغانستان یو د اسلامي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اسلامي جمهوریت لري. کوزینی هندوان او سکار په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نور شهرونو کې هم ژوند کوي چې اکثر سوداګري هم تجارت مخې ته وړي او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې د حنیفي مذهب پیروي یعنی موږ او تاسو ټول چې د حنیفي هم سنی دین پیروان او د تشیع مذهب پیروان هم لري چې د افغانستان اهل تشیع په جعفری او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی، هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنو زده کونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حق معلومات لاسته راوړله، هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوه سي او سیږي او معلومات ترلاسه کړي او سیږي چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفه په وخت کې او څرنګه زموږ هېواد ته راغلي. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به زموږ د ګران هېواد افغانستان د ژبو په حق معلومات ورکړو. پرزکان کوله کسرنګ چې موږ تاسو ټول په هیجو هر هیواد خپل ځانته ځانګړي شبل لري او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کټو سره یا هم د هغه کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغه د شمې په کټو سره خپل ځانته یو ځانګړي جبه غوړه کړی ته. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د وینکو پر شمې پر مربوط دي. څومره کسان چې په کوم ژبه باندې خبرې کوي هغه مره د دغه ژبو تقسیم بندي هم پر هغه پرې مربوط ده. د مثال په ډول سره کچیر موږ تاسو وایو پښتو او دری چې مرتکران هی وره افغانستان یو له پیراسو صحو څخه بدل کیږي، یعنی یو له عمومي جبل جملو څخه شمیر کیږي چې زیات شمیر خلک اوربني خبري کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه جبل باندې پوهیږي. خو په اورمړی او عربي جبل باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبري کوي، یعنی زیات شمیر کسان چې دی په افغانستان کې چې استوګن کوي هغه ټول په پښتو او دری جبل باندې پوهیږي. خو لږ شمیر کسان چې دی هغه په اورمړی او عربي جبل باندې خبري کوي. د اندو اروپایي جبې په دوو اریایي یعنی اریانی یا هم هندي ډول باندې ویشل کیږي چې اریایي جبې په عمومي ډول سره د نورو ځکونکو د هیواد په جنوب لویدیځ کې شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او په هغه ځایونو کې د مشهور ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې جبې په هغه ځایو کې پښتو، دري، بلوچي، اورمړی او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجود دي چې په هندي ژبو کې کوربتی، ګلشایی، تیرایی، سندی، پنجابی شامل دي او همدارنګ رویدا شپې چې د اریایي او هندي ګروپونو ترمنځ یو څنګه ګړل کیږي دا هم په ځینې سمو کې ریواج لري. نو موږ ویل سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودی لړۍ په کې شامل ده او زیات شمیر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي او یو لړۍ به هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزی آسیا پر مربوط دي یا هم مرکزی آسیا خلک قرباني خبرې کوي لکه ازبکی، قزاقي او همدارنګه دوهمه لړۍ چې په جنوب لویدیځ پورې اړه لري چې ترکمنی او ازاری احتوا لري یا هم د هغه څخه منشا اخیستل. خو موږ ویل سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي چې د هغو له جملو څخه لومړی ژبه چې د پښتو ده، دویم دری، دریم بلوسی، څلورم ازبکی، پنځم ترکمنی او شپږم چې د پراچی ژبه ده. چې لومړی موږ او تاسو د پښتو ژبې په حق معلومات ولرو. پښتو چې د درنو زده کوونکو هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي تقریبا په ګران هېواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې د درنو زده کوونکو چې مشرقي او کندهاري لهجې لري چې یو له بل څخه ښه پیژندل کیږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې د درنو زده کوونکو دویمه ژبه په خپل دری ده، دری د هېواد دی، یو له هغه ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی هغه په خاني ژبه ده چې د هېواد زیاتره خلک په مختلفو لهجو له دې ژبې سره څنګه څنګه په ټول هیواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قبلي لهجه خبرې کوي، ځینې په ایراتي لهجه باندې خبرې کوي او ځینې کسان په ایرانی لهجه خبرې کوي، ځینې کسان د پرا په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفي لهجې لري. هم چې نن د دې ترڅنګ بلوسی ژبه د بل بلوسی ژبه هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده چې د هلمند، ګردیز، صبری، همون او د هیواد لویدي سرحدونه خلک خبرې قرباني کوي او زیات شمیر کسان د بلوسی ژبه څخه استفاده کوي. ازبکی ژبه هم زمرد هیواد یو له جملو څخه د چیرې هیواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبري قرباني کوي. د دې ترڅنګ ترکمنی ژبه هم د هیواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایت پورې ځینې خلک پر دغه ترکمنی ژبه باندې خبري کوي. او هم چې نن د دې ترڅنګ اخرنی ژبه چې د پراچی د چیرې د نجرا په یو دره کې د تلقاب لاله سعی سره نشته د چیزین خلک قربانی خبرې کوي او منجنی جبه شه ده د پخپل د بدخشان په میجان واخیر وخان کی سرکا وخان کی او په شمال کی د میجان په ختیځ کی او د بدخشان په زباکک کی زیات شمیر کسان په دغه جو باندې خبرې کوي چې له مهمو جملو جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو ځکون کوم را تاسو ویل سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک له ازبکی، ترکمنی، پشیګی، نورستانی، بلوچی او ګوهری یا هم پامیری ژبو څخه په یو ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دری سربیره سیمه ایزې ژبې درېیمې رسمي ژبې په توګه سره بلل کیږي یا هم د دریمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کیږي. خو په عمومي ډول سره که چیرې وویل سي زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دوه رسمي ژبې دي چې یوه یې پښتو ده او بلې هم دری ده چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې تر څنګ نورې ژبې شي چې بلوڅي، ازبکي، ترکمني او فارسي ژبې هم شته چې د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویل شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې شي دي پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو پوسي او اوسېږي او یو څه معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو لپاره مې څلور سپارنه چمتو کړې دي چې هر سوال ته به تاسو په خپل کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوئ او لیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، دین او ژبې تشریح کړئ. یعنی دین او ژبې څه ته ویل کیږي؟ دویم سوال، د افغانستان د خلکو دین څه شی دی؟ دریم سوال، د افغانستان خلک په کوم ژبه باندې خبرې کوي؟ د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیایي بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال، د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي؟ نور نو قدرمنو ګل لیزه کون کوز مرسته شته نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چیر سوم زده کړی وو سیږي او پیر سپو سی وو سیږي. تر بل داسې درس پر چیز استاس بدرانه حضور کې حاضر رم دلا پما.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي